دوی مئی دا هم معنی شوی دا چې کله دې زیته خبره راغله الا لمن تبع دینکم، دا دویمه معنی ده د دې زی پوری. د یهودیانو خبره ده چې هغوی پوه کوي او د دې نه پس ټوله د الله تعالی خبره ده.
قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم.
دا ټوله د الله تعالی خبره ده، ټیک ده؟ نو دا دویمه معنی ده. او د دویمې خبرې بیا څه مطلب جوړیږي؟ الله تعالی فرمایي چې اے یهودیانو، تاسو ټول سازشونه په دې وجه کوئ چې ستاسو سره د دې خبرې غم دی، جلسی ده، یعنی تاسو جلس یئ. کوم علم او فضیلت چې تاسو له درکړی شوی وو چې داسې علم او فضیلت نورو له ورکړی شو، یعنی
یؤتى احد مثل ما اوتیتم،
یعنی تاسو له چې کوم علم درکړی شو او هغه شان نورو له ورکړی شو، په دې باندې تاسو سوځئ. او دویم او یحاجوکم عند ربکم، او دویمه تاسو ته دا خطره هم ده که چېرې دا دین ډیر مضبوط شي او مخکې لاړ شي، نو تاسو خو به په دنیا کې پرده کولاو شي او د هغې په وجه به ستاسو خلاف حجت قائم کړي، یعنی الله له لاړ شي دوی، نو دوی به وایي چې یا الله دوی ته خدای اسلام په باره کې پته وه، دین مضبوط شوی و لیکن دوی بیا هم ونه منله. قل وایا، دوی ولی دومره غټه مسله جوړه کړې وه چې خبره یې نه منله؟ موږ مخکې هم دا خبره کړې وه، یو خو د دوی ویره دا وه، یری دا وه چې زموږ ټول عزت او هر څه به لاړ شي. علمای یریدل په دې خبره چې زموږ نه به لیډري لاړه شي او د مسلمانانو د لاندې به موږ راشو، هیڅ پوزیشن به زموږ سره باقی پاتې نه شي. او دویمه وجه یې دا وه، داغوی ډیر زیات حسد وو، او یهودیان په اصل د مدینې نه نه وو، خو چې دوی کله په خپلو کتابونو کې وویل چې آخري نبی به په مدینه کې راځي، نو دوی مدینې ته راغلو او آباد شو. نو د دوی د راتلو وجه دا وه، او دوی به د مدینې انصارو ته پیغور کوو چې کله زموږ رسول راشي که نه، نو موږ به بیا د هغو سره میلاو شو او ستاسو سره به ګورو، ستاسو سره به جنګ کوو، تاسو ته به بیا پته ولګي. نو انصارو ته هم پته وه چې یو رسول به راځي، او د هغوی دومره یقین و چې دا رسول به زموږ نه راځي. د چا دا یقین و؟ د یهودیانو، ځکه چې ټول نبیان د هغې نه راغلي وو. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ټول د بني اسرائیلو نه راغلي وو. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسماعیل نه راغی، نو دی وی چې دا خو امی دی، انپړ دی، مخکې به هم راځي، دا خو ان پڑھ دے، او مون خو اهل کتاب یو. دوی ته خپل یعنی دوی ته ډیر غټ مقام حاصل وو چې دا علم والا خلق دی، چې یعنی مون علم والا خلق یو. عربیان به دوی ته بی علم ښکارېدل، او دوی به هغوی ته ډیر په سپک نظر سره کتل، او چې په دې کې رسول راغی نو اوس به مونږ د دو خبره اورو. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی دوی ته عربیان چې وو نو هغوی به ته ډېر د نظر نه سپک ښکارېدل، او چې کله دوی ته پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د عربیانو نه دی، نو دوی وی چې اوس به مونږ د هغو خبره اورو. په دې کې دومره حسد وو چې حق یې لیدو، او د هغې باوجود دوی ړانده شوي وو. د هغې جواب الله تعالی دا ورکړی دی،
ان الفضل بید الله،
بېشک فضل د الله په لاس کې دی. هر قسم فضل د هغو سره دی، لیکن خاص طور دلته د نبوت خبره ده چې نبوت چاله ورکول دي او چاله نه دي ورکول، دا د الله تعالی په لاس کې دي. ولی تاسو به الله تعالی ته وایې چې چاله ورکړه او چاله مه ورکوه. یؤتیه من یشاء، هغه ورکوي دا چې د چا دپاره هغه وغواړي. والله واسع علیم، او الله تعالی وسعت والا دی او ډیر زیات علم والا دی. ولی الله تعالی به ستاسو نه اجازت غواړي، نعوذ بالله، چې کوم ځای ته رسول ولیږي ستاسو نه، هغه به ستاسو نه تپوس کوي چې کوم ځای ته رسول ولیږي. فضل د الله په لاس کې دی، او هغه چې چاله وغواړي نو خپل فضل ورکړي. او د الله فضل څومره دی، د دې په باره کې یو حدیث راغلی دی، کو په سمندر کې ستن غوپه شي، د ګنډلو ستن، او په هغې پورې چې څومره اوبو نخلي، کو الله تعالی ټول دنیا والو له هر څه ورکړي نو د الله تعالی د فضل نه او د هغو د خزانو نه دومره هم کمی نه راځي. د الله تعالی خزانې دومره وسیع دي، د هغو فضل دومره ډیر دی. د دې باوجود په عام ژوند کې هم انسان د انسان سره څومره حسد کوي چې د بل نعمتونه ویني نو په هغوی کې دومره پریشانه شي او بېچینه شي. نن په دنیا کې د هر چا زړونه د حسد نه ډک دي. که د چا ښځه وادو شي یا رشته ورته میلاو شي یا د چا بچی ښه وخیږي او یا چاته سو ښه پوزیشن په جواب کې میلاو شي یا د چا بزنس ښه روان وي یا چاته نوی کور یا ګاډی میلاو شي نو حسد او د حسد جذبات نو د هغوی هم دغه شان حسد و چې دو ته ولې دا هر څه میلاو شو. نو زمونږ خلک هم داسې حسدونه کوي، هغوی پریشانه شي بنده ته چې هی فلانی ته ولې دومره څه میلاو شو. بعضې وخت مونږ اعتراضات کوو په خلکو باندې او د هغې شاته حسد وي او هغه حسد بیا په ژبه باندې راشي چې دوی ته څه ضرورت و چې بچی فلانی زیر ته لیږو، هغوی ته څه ضرورت و د ویکیشن، نو هغه حسد بیا په ژبه باندې راشي. او الله تعالی فرمایي چې د هغو فضل وسط والا دی، ډیر زیات دی. بیا تاسو د بل سره ولې حسد کوئ چې هغو ته ولې دا شی میلاو شو؟ نو هغه وخت د الله تعالی نه غوښتل پکار وي چې الله تعالی هغو له ورکولی شي نو تاله هم درکولی شي. او دلته یو دعا خیلی شوی ده: اللهم انی اسألک من فضلک العظیم. ای الله، ما له هم د خپل عظیم فضل نه راکړي. الله تعالی چې هغو له ورکړي دي نو ولې دغه شان مونږ له نشي راکولی؟ ولې زمونږ دا ایمان شته چې هغو ته څه میلاو شوي دي نو دا الله تعالی هغو له ورکړي دي؟ نو بیا خفګان په څه خبره؟ بیا مونږ د الله تعالی نه ولې نه غواړو او حسد ولې کوو؟ ولې خپل اخرت خرابوو او خپلې نیکۍ بربادوو؟ د انسان ټولې نیکۍ وسوځي چې کله هغه حسد شروع کړي. هغه داسې سوځي لکه اور چې لرګی سوځوي او هغه بیا ایره شي. نو دغه شان بیا د نیکۍ حال وي، په هغې کې هیڅ باقي پاتې نشي. چې کله خلک په فیسبوک او انسټاګرام باندې سیزونه وګوري نو هغوی به سره حسد شروع کړي. نو په دې وجه باندې په فیسبوک او انسټاګرام باندې داسې سیزونه مه شیر کوئ چې کله د چا په زړه کې د چا د نعمت په میلاوېدو باندې درونوالی محسوس شي یا هغوی غمګین شي. یعنی بعضې وخت خلکو خپل د کور تصویرونه لګولي وي، نو د هغې سره چې کله څو غمګین شي نو فوراً دا دعا کوي: اللهم انی اسألک من فضلک العظیم. چې یا الله، ما له هم راکړي، ستا په خزانو کې هیڅ کمی نشته. نو ځکه د خلکو سره حسد نه دی پکار، د الله تعالی نه ځان له غوښتل پکار دي او الله تعالی به عطا کوي. د هغو په خزانو کې هیڅ کمی نشته، دا د الله تعالی تقسیم دی. د چا سره حسد مه کوئ. الله تعالی فرمایي چې یؤتیه من یشاء. الله تعالی چې چاله غواړي نو ورکوي. الله تعالی په قریشو کې د بنو هاشم په خاندان کې یو بچی پیدا کړو او هغو له نبوت ورکړو. دا د هغو مرضی ده. دغه شان کو الله چاله ښه خاوند ورکړي، ښکلی کور چاله ورکړي، چاله ښه ګاډی ورکړو، چاله ښه نوکری ورکړه، نو دا د الله تعالی تقسیم دی. په دې کې د بنده خپل څه طاقت نشته، الله ولو ورکړو. دا د الله تعالی مرضی ده چې هغو له ورکړو او تاله در نکړو. نو ولې مونږ د الله تعالی سره جګړه وکړو د دې په باره کې؟ نعوذ بالله، چې تا ولې هغو له ورکړو او مال دې را نکړو؟ پکار ده چې مال دې را کړی وي. نو دا د یهودیانو د یو ګروه صفت دی، هغوی په حسد کې سوځېدل. نو ولې مونږ په ځان کې دا نمونه صفات غواړو د کومې چې دلته مذمت شوی دی؟ د هغوی په باره کې وفرمایلی شو: قل ان الفضل بيد الله. اے نبی، دوی ته وایا چې بې شکه فضل خدا الله په لاس کې دی، دا بل د هیچ چا په لاس کې نه دی، نه زما او نه ستا او نه د بل. او چاته چې څه میلاو شو د هغو په لاس کې هم نه دی، دا صرف د الله په لاس کې دی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. په سورة النساء کې په آیت 32 کې الله تعالی فرمایي: او ما تاسو تمنا کوئ د هغه څو، یعنی الله تعالی بعضو له په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی، تاسو په هغې پسې مړه شوئ، اسویلی کوئ، د الله نه سوال کوئ، هغه علم والا هم دی او وسط والا هم دی هغه ته ټوله پته ده چې چاله څه ورکول دي چې الله تعالی نبوت چاله ورکوي نو دا د الله تعالی مرضی ده د الله د پاره خو دا هم نه ده ګرانه چې نبی په بنو اسرائیل کې پیدا کړی وي نو دا امتحان جوړ شو د هغوی دپاره ځینې وخت انسان ته انعام نه میلاویږي او نورو ته میلاو شي او هغه د انسان دپاره ازمایش جوړ شي امتحان شي د هغو دپاره الله ګوري چې اوس دا بنده څه کوي چې چرته داسې خو نه ده چې هغه د حسد په وجه ړوند شي او ټول وخت بیا د هغه بنده خلاف سازشونه کوي هم دا کار یهودیانو کوو چې د هغه بنده به چې د هغه بنده خلاف به سازشونه شروع کړل ښه به دا وه چې ایمان یې راوړی وی خپله دنیا به هم ښه کړې وه او آخرت به هم ښه کړی وه او هغوی ټول وخت په سازشونو کې تیر کړو په دنیا کې نو نه ورته دنیا میلاو شوه او یعنی په دنیا کې به ته هم رسوایی میلاو شوه او په آخرت کې خو به ورته میلاویږي د حسد سره بنده ته هیڅ هم نه میلاویږي خو بندیان سوځي او ایره شي نو حسد پرې ښودل دي یختص برحمته من یشاء هغه د خپل رحمت لپاره خاص کړي چې څوک هغه غواړي الله تعالی دي مونږ هم خاص کړي د خپل رحمت لپاره او دا د هغو رحمت دی د هغو فضل دی والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی ډیر فضل والد دی ټول رحمت او فضل د هغو په لاس کې دی ټول د رحمت خزانې د هغو سره دي د هغو فضل لیمیټډ نه دی چې یو له ورکړي نو بل له نشي ورکولی ډیرې غټې دي د هغو خزانې د دنیا په معامله کې هم حسد وي او بعضې وخت په دین کې هم حسد وي او د چا سره چې علم وي په هغوی کې حسد پیدا کیدل دا ډیره خطرناکه خبره ده او پته هم ورته غټ غټ عالمان وو دوی او الله تعالی د زړونو په بیدونو هم خبر دی که تاسو ډیر هم پلانینګ وکړئ که تاسو د چا خلاف سازشونه وکړئ نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو به پټ شئ ولې چاته به پته نه لګي الله ته خو ټوله پته ده او الله تعالی خاص کړي بنده د خپل رحمت دپاره نو الله تعالی څوک څوک خاص کړي وو انبیای خاص کړي وو صحابه کرامی خاص کړي وو صدیقین او شهدای خاص کړي وو او چې څوک خاص د هغوی په نقش قدم باندې ځي نو الله تعالی بیا هغوی خاص کړي د هغوی د رحمت دپاره نو صحابه هم اتفاقا صحابه نه و جوړ شوي الله تعالی هغوی چوس کړي وو او دا د هغو خاص رحمت دی د الله تعالی نه د رحمت د الله تعالی نه د هغو د رحمت غواړی د الله نه فضل غواړی بعضې وخت قومونه هم د یو بل سره حسد کوي او انسانان خو روزانه حسد کوي ومن اهل الكتاب او د اهل کتاب نه د ټولو په باره کې نه دي ویلی شوي دا هم په قرآن پاک کې څومره د انصاف خبره ده چې ځای په ځای راغلی دي ودت طائفه قالت طائفه من اهل الكتاب د اهل کتاب والونه او چې کله مونږ په چا باندې څه خبره کوو نو مونږ وایو ټول تور داسې دي ټول سپین خلک داسې دي ټول هندوستانیان داسې دي ټول پاکستانیان داسې دي ټول عربیان داسې دي دی خو دی داسې دا قوم داسې دی داسې کامنټس مونږ کوو او الله تعالی داسې خبره نه کوي او د دې نه پته لګي چې الله تعالی څومره انصاف واله دی او دا د الله تعالی انصاف دی چې هغه وایي چې من د هغوی نه ټول داسې نه دي زمونږ بې انصافۍ ته وګورئ چې کله مونږ د چا خبره کوو نو ټول پکې شامل کړو ټول قوم ته کم عقل وایو ټول قوم ته کنجوس یا سخي وایو ټولو ته مجرم وایو نو دا خو دی زمونږ حال نو داسې نه وي ویل په کار په هر قوم کې ښه او خراب وي نو مونږ له جنرلایزیشن نه دی په کار ټول خراب نشي کېدی په هر چا کې ښه هم وي او بد هم وي نو ځکه احتیاط په کار وي انصاف زده کړئ ومن اهل الكتاب په اهل کتاب کې ځینې داسې دي من چې څوک ان تأمنه بقنطار که چېرې تاسو امانت کېږدئ د هغوی سره که خزانې هم ورسره کېږدئ یؤدیه الیک نو هغوی به تاسو ته واپس کړي ومنهم او په هغوی کې داسې هم دي من ان تأمنه بدینار که د هغوی سره تاسو کېږدئ امانت د یو دینار لا یؤدیه الیک نو هغه به یې نه واپس کوي تاسو ته کو تاسو کو د یو سره خزانه کې یک دی نو هغه به دومره ایماندار وي چې تاسو ته به واپس کړي. او په دې کې مثال دی د حضرت عبدالله بن سلام، هغه غټ یهودی عالم و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغې نخی ولیدې، اسلام یې قبول کړو، او د دې سره په زرګونو اشرفی وې، او هغه ورته امانت ښکارېدو نو واپس یې کړې. هغه دا نه وې چې اوس خو زه مسلمان شم، ما ته څه ضرورت دی د واپس کولو. په دې کې ځینې داسې هم دي کو د هغوی سره یو دینار هم کېښودی شي نو هغوی به هغه غبن کړي، نه به یې واپس کوي. او تاسو ګورئ نه، په موږ کې هم داسې خلک وي چې هغوی قرض واخلي او بیا هغه نه واپس کوي، منکر شي چې موږ خو نه دی اخیستې. او ځینې داسې وي چې هغوی ډېر احتیاط کوي او فوراً واپس کړي، نو هغوی هم داسې دي کو یو دینار ورسره کېږدی نو هغه به نه واپس کوي. الا ما دمت علیه قائمه، سوای د دینا چې تاسو په هغوی باندې ودرېږئ او هغه در نه خلاص نه شي نو بیا به یې درکوي. دومره هغوی په امانتدارۍ کې د هغوی په امانتدارۍ کې کمی ده، دومره بې ایمانه دي، خیانت کوي. هغوی داسې ولې دي؟ ولې نه واپس کوي؟ ولې بې ایمانی کوي؟ ذالک دا بانهم، په وجه د دې چې هغوی قالوا، هغوی وایي لیس علینا فی الامیین سبیل، د امیانو په باره کې به زمونږ نه هیڅ تپوس نه کیږي. د سبیل سمانه ده دلته چې هیڅ سوال به نه کیږي، مونږ به څوک نه نیسي، مواخذه به زمونږ نه کیږي، زمونږ لپاره جایز دي د دې سره داسې کول. د یهودیانو یو دا خرابې هم بیانیږي، نن هم تاسو ګورئ چې ډېر زیات یهودیان بخیل وي، نو په دې کې بخل هم دی او په دې کې بعضې داسې هم دي. هغوی دې حد ته رسېدلي دي چې بېمانۍ کې کوم معمولي پیسه هم د هغوی سره وي نو په هغې کې دوکه کوي. بعضې مفسرین وایي چې دا دوه شخصیات وو، یو عبدالله بن سلام او بل کعب بن اشرف، لیکن دا صرف د دې خبره نه ده، خو دا یو عام خبره ده. بعضې داسې دي او بعضې داسې دي. هغوی به وایي چې که موږ د ټولو سره سهم وکړو نو په دې باندې به موږ نه نیولی کیږو. امي څوک دي؟ امي هغه وو چې یهودیان نه وو، ځکه چې باقي عربیانو ته به دې قوم امیان وې، هغوی ته به خپل ځان تعلیم یافته ښکارېدو. هغوی به وایي چې په دې به موږ په موږ باندې ګناه نشته دی، ځکه چې موږ اهل کتاب و، موږ اهل کتاب یو. او هغوی څه دي؟ هغوی خو هیڅ هم نه دي، نو د هغوی سره به نو د هغوی سره په ایمانداری باندې د تلو ضرورت نشته. او یو خبره یاد ساتئ، یو وی د چا مال خوړل چې بنده ستومانه شي چې دا مې څه وکړل، د بل مال مې وخوړو، نو هغوی ته به دا هم نه محسوسېده چې د دې امیانو مال په موږ حرام دی، هغه به ورته خوړل حلال ښکارېدو. لیس علینا فی الامیین سبیل، زمونږ دپاره جایز دي چې موږ د دوی مال وخورو، په دې باندې موږ الله تعالی نه نیسي او نه به رانه تپوس کوي. او تاسو ته سیمیلاریټی ښکاري په دې کې؟ ډېر زیات مسلمانان نن داسې نه وایي، چې که هغوی داسې وایي نو د هغوی په ذهنیت کې بنده څه نه شي ویلې، لیکن ډېر مسلمانان هم نن داسې دي چې د هغوی هم دغه شان سوچ دی. هغوی ته داسې غلطه خبره نه ښکاري، په جالي کاغذاتو باندې ویزې لګوي، غلط بیانی کوي، سوشل سیکیورټي خوري، او دا ورته خپل حق ښکاري. او ځینې وایي چې موږ په دارالحرب کې یو، او دا زموږ سره چې اوسي نو دا هر نو دا حرب والا خلک دي، نو داسې کول د دا دوی سره ټیک دي، جایز دي. که موږ هر قسم الټه سیده کارونه کوو نو ولې دا خبره صحیح ده؟ نو دې جواب دلته الله تعالی ورکړی دی چې څه خبره د هغوی دپاره صحیح ده، نو هم هغه زموږ دپاره. ویقولون، او هغوی وایي علی الله، په الله باندې، الکذب، دروغ. د دې دروغو خبرو تاسو د دې دروغو خبرو تاسو په الله باندې الزام لګوي، او بیا تاسو وایي چې موږ ته الله تعالی هیڅ هم نه وایي، زموږ نه به هیڅوک تپوس نه کوي. الله تعالی کله داسې ویلي دي چې تاسو د خپلو خلکو سره عدل کوي؟ او تاسو ته پته ده چې د دوی په خپلو کې د یو بل نه دوی به د خپل په خپلو کې د یو بل نه سود هم نه اخیستو او د بهر د خلکو نه به یې سود اخیستو. تر نن ورځې پورې نو دوی وایي چې په الله باندې نو دوی په الله تعالی باندې دروغ وایي او دوی ته ښه پته ده چې داسې خبره الله تعالی نه ده کړې. نو چې څوک هم داسې خبره کوي نو هغوی په الله تعالی باندې بهتان لګوي، دروغ وایي او غلط بیانی کوي په الله باندې. دا څومره لویه خبره ده د ځان نه یو خبره جوړول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله دشمنان دروغ وایي. د زمانه جاهلیت هر سو زما د قدمونو د لاندې دي سوای د امانت نه، او هغه به په هر حالت کې ویلې کیږي. کو یو کس ډیر خراب وي، کو هغه شرابي وي، کبابي وي، هندو وي، یهودي وي، هر څوک چې وي، دا ستاسو کار نه دی. کو ستاسو سره د چا امانت وي، د چا پیسې وي د سره، یا په تاسو د چا قرضه وي، نو داسې نه ده چې تاسو یې هغو له واپس نه ورکوئ، ځکه چې هغه خو کافر دی. بعضې مسلمانان وایي چې دا دارالحرب والا سود هم جایز دی، ځکه چې دوی خو هم د خلکو نه سود اخلي، نو موږ به هم بیا د دوی نه اخلو. دغه شان د یو کس واقعه ده چې هغه به د بجلۍ نه غلا کوله، ښه مانځ ګزار و، ټوپۍ به یې په سر وه. چا ترې نه تپوس وکړو چې ته دا کار ولې کوې. هغوی چې زه فتوا ورکوم چې په دې ملک کې د بجلۍ غلا کول جایز دي، نو هغه وی چې زمونږ حکمران څومره کرپ دي، هغوی څومره مونږ لوټي، نو زمونږ لپاره دا جایز دي. نو دا کامنټس به تاسو ضرور اورئ. که څوک ستاسو د پارټۍ نه وي، او یا که تاسو ته څوک حکمران کرپ ښکاري او ټول بې ایمانه وي، نو زمونږ لپاره خو دا هر څه جایز دي. نه، ستا لپاره بیا هم جایز نه دي. نو دا لا څنګه خبره شوه چې چونکې هغوی صحیح نه دي، نو ځکه زه هم کرپشن کوم، زه به هم غلا کوم، او که زه یو کافر له دوکه ورکوم نو خیر دی، هیڅ خبره نه ده. که بېمانه خلکو له دوکه ورکړم نو ټیک ده. او الله تعالی د دې جواب ورکړی دی: بلا من اوفا بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ولنا من اوفا چې چا پوره کړه، بعهده خپله وعده، واتقى او د الله نه ویریږه، نو بشکه الله تعالی د متقین سره محبت کوي. عهد او دا کومه وعده ده؟ دا عهدی الس هم ده، او بل هغه وعده چې مونږ کلمه وي، نو مونږ د الله تعالی د احکاماتو پابندی کوو. او دلته کومه وعده ده؟ تاسو په کانټیکس کې وګورئ سو خبره چلیده ده تیر آیت نه. یعنی چې څومره هم قوانین دي په یو ملک کې تاسو اوسئ، نو هلته تاسو وعده کوئ، نو په هغې باندې قایم اوسېدل ضروری دي. حتی خو د اهل کتاب سره هم دا عهد شوی و چې څوک هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به راځي، نو موږ به د هغو خبره منو، ایمان به راوړل وي په هغو. د تیر آیت نه څه خبره را روانه ده؟ که چېرې هر بنده داسې سوچ وکړي چې زموږ حکمران کرپ دی، هغوی زه نه منم چې چونکې فلانې بې ایمانه دی په خپله، نو بیا د ملک څه حال وي؟ فساد به شروع شي. نو ځکه چې تاسو د دنیا په هره حصه کې یې، د هغه ځای چې څومره هم انتظامیه ده، قوانین دي، او د هغې پابندي ضروري ده. که د هغه ملک حکمران هر څنګه وي، او په دې کې د هغه ځای عهد هم راځي چې په کوم ځای کې تاسو اوسېږئ، د کوم ځای چې تاسو سیټیزن یې، چې کله د دې ملک سیټیزن اخستو، نو تاسو د دې ځای حلف اخستی وو چې زه به د دې قانون پابندي کوم. که د دې حکمران فسق او فجور والا کس هم وي، نو دا ذمه د هغوی ده. لیکن زمون حق نه رسي چې بغاوت شروع کړو، دا صحیح کار نه دی. حق اوس چېرته په یو ځای کې داسې حکومت یا قانون وي چې هغه د الله تعالی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قانون نافرمانی کوي، نو بیا خو ظاهره ده د الله تعالی ذات د هغو قوانین به د هر څه د پاسه وي. لکه چې مونږ په یو حدیث کې ویلي وو په تېر ځل: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله. د یو مخلوق اطاعت شته دی نه، که هغه خاوند دی، که هغه مور او پلار دی، که هغه څه قانون دی چې کوم د الله نه په کومې کې د الله نه فرمانی کیږي، نو د مخلوق اطاعت نشته. کومنګ دا غوی اوریدل شروع کړو او الله تعالی شاته کړو نو دا صحیح خبره نه ده. کدا شی پکې نه وي نو بیا خو د یو ملک قانون مطابق انتظام چلول کو ټیکس اخیستل دي یا داسې نور سو کارونه دي نو د هغې پابندي ضروري ده. په یو حدیث کې راځي چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امیر د اطاعت هم حکم ورکړی دی چې ستاسو څوک هم حکمران دی یا انچارج دی نو د هغو خبره منل ضروري ده کو هغه حبشي غلام هم وي، ځکه چې د معاشرې امن و امان ختمېدی شي که چېرې هر بنده خپلې مرضۍ شروع کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای خلکو د الله تعالی نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ، چرته داسې سوکارو نه کړئ چې په هغې کې د الله تعالی ناراضګي وي. دا تقوا ده، د الله تعالی د ناراضۍ نه بچ کېدل او د الله تعالی د مرضۍ مطابق چلیدل. او پنځ وخته مونځ کوئ، روجې نیسئ، او چې څوک صاحب نصاب دي نو هغوی دې په خوشحالۍ سره زکات ادا کوي. او چې په تاسو باندې څوک حکمران جوړ شي نو د هغوی اطاعت کوئ، نو د خپل رب په جنت کې به داخل شئ. دا مونږ چې خپلې مرضۍ جوړې کړې دي چې مونږ دا قانون نه منو نو داسې نه شي کېدی. دا هم عهد دی او د دې پوره کول ضروري دي. او د الله تعالی تقوا خوښه ده، د الله تعالی متقي خلک خوښ دی. لیکن ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بشکه هغه خلک چې د خپل وعده په بدل کې اخلي او د خپل قسمونو په بدل کې معمولی قیمت اخلي، په لږ قیمت باندې خپل وعده او قسمونه خرڅوي، یعنی د معمولی فائدې په عوض. او په عهد کې دا هم راځي چې مونږ کوم ایمان راوړی دی نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عهد یعنی وعده ده، لیکن هغه مونږ خرڅ کړو. څنګه؟ صرف د دې دپاره چې زموږ عزتونه او زموږ عهدې برقرارې پاتې شي، زموږ لیډري لاړه نه شي، کو چاته د دنیا ټول مال هم میلاو شي، نو دا لږ قیمت دی د آخرت په مقابله کې. او قسمونه به څنګه خرڅول؟ د خپلې فائدې دپاره. دروغ به وي، ګورئ په امانتدارۍ کې چې امانتداري په نظر نه راځي او خلک قسمونه خوري د خپلې فائدې دپاره. او خلق لوټ کول دا قسم او 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 قسم ماتول دا ټوله بې معنی چې خلق د مالونو سره کوي، چې ځینې خلق کو خزانې و سره کېږدي د امانت په تور نو هغوی واپس کوي، او ځینې خلق یې خو بالکل نه واپس کوي، د بل مال خوري او بیا یې لا د ځان دپاره حلال کړي هم وي چې نه نه مونږ ته اجازت دی. او د داسې خلکو د مال په جوړولو سره به زموږ نه تپوس نه کیږي، نو دا په الله باندې دروغ ویل دي چې څوک دغه شان د الله وعدې خرڅوي په معمولي قیمت باندې او په معمولي سیز باندې قسم مات کړي. دا څه دي؟ اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، د هغوی دپاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته دی. په آخرت کې د هغوی د سو خیر امید نه ساتي چې ما ته به خیر ملاویږي، هلته هیڅ نشته د داسې خلکو دپاره. ولا یکلم الله به د هغوی سره کلام هم نه کوي. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، کلام خو لا لویه خبره ده، الله به د هغوی طرف ته ګوري هم نه. ولا یزکیهم، او هغوی به نه پاکوي. د څو نه به یې نه پاکوي؟ د ګناهونو نه، ځکه چې څوک د الله د ګناهونو نه پاک کړي، چې څوک الله تعالی د ګناهونو نه پاک کړي نو په هغه ورځ به هغوی جنت ته تللی شي. چې څوک الله تعالی پاک کړي نو هغوی به پاک وي. د خپلې خولې نه څوک نه پاکیږي چې څوک وایي چې زه پاک یم. الله پاکول کوي، الله پاکوي بنده. ولهم عذاب الیم، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. د دې په شانې نزول کې یو واقعه راځي.
د اشعث بن قیس
جګړه وه د ځمکې په باره کې د یو یهودي سره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغې. د هغو نه یې تپوس وکړو چې ستاسو سره څه ثبوت شته چې دا ستا ځمکه ده؟ ثبوت هغه کس پیدا کوي چې څوک دعوه کوي. نو مدعی ثبوت راوړي، او که هغه ثبوت نشي پیدا کولی نو مدعا علی په چا باندې چې الزام لګولی شوی وي یعنی ډیفینډنټ، نو هغه به قسم خوري چې نه دا زما شی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې آیا ستا سره څه ثبوت شته؟ دا صحابی رسول و اغوی چې زما سره خو ثبوت نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اوس به یهودی قسم خوري. نو هغوی چې یا رسول الله هغه خو یهودی دی، هغه خو په دروغ باندې قسم خوړی شي، دا هغو سو اعتبار دی، هغه خو به وخوري د دروغو قسم او زما مال به وخوري، زما ځمکه به واخلي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که داسې بنده په دروغ قسم وخوري د چا حق ووهي، نو هغه به خپل آخرت برباد کړي. نو داسې ډېر معاملات وي چې په هغې کې بدنیتي وي او هغوی ته هیڅ فرق نه پرېوځي، هغه په دروغ باندې قسم خوړلی شي، لیکن بیا هم په قانون خو بتلل وي چې نه نه مال فلانې شی راکړه، ځکه چې هغه به په دروغ قسم خوري. نه، داسې نشي کېدی. که چا په دروغ قسم وخوړو او د چا حق یې وهو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او په بخاری کې یو حدیث دی چې کوم کس په دروغ باندې قسم وخوري او د چا مال هړپ کړي، نو هغه به د قیامت په ورځ د الله سره په داسې حال کې ملاقات کوي چې الله به په هغه باندې غضبناک وي، په هغو به د الله تعالی غصه وي او الله تعالی به د هغو سره کلام نه کوي او هغوی طرف ته به ګوري هم نه او نه به یې پاکوي. د هغو دپاره به ډېر غټ عذاب وي. ګورئ، په دروغ قسم خوړل، چا له دوکه ورکول، دروغ ویل، د چا پیسه خوړل، دا څومره غټ ګناه دی، وړه خبره نه ده. یو بل حدیث دی په مسلم کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو بنده د قسم سره څوک د هغو د حق نه هغه محرومه کړي، که څوک قسم وخوري چې دا زما ځمکه ده، چې هغه وایي چې قسم دی دا زما ځمکه ده او د بل سره ثبوت نشته، هغه صرف دعوه کوي، نو الله به په هغو باندې جهنم واجب کړي او د جنت نه به هغه محرومه کړي، که هغه ډېر منځګزار او پرهیزګاره وي. که څوک داسې وکړي، نو د هغو هر څه ختم شو. یو صحابي تپوس وکړو چې یا رسول الله، تاسو فرمایلی دي چې که څوک د قسم په ذریعه څوک د یو څیز نه محروم کړي، نو په هغو به جهنم واجب شي او جنت به پرې حرام شي. که چېرې هغه ډېر معمولي شی وي، نو بیا که د ځمکې او جایداد جګړه نه وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که د یو بوټي یو نازکه لخته هم وي او څوک قسم وخوري او هغه ویسي، نو دا هغو دپاره هم دغه شان وعید دی. الله اکبر! د مال معاملې څومره نازکې دي، لکه یو لوښی دی، وړوکی شی دی، د چا پنسل دی یا پن دی، که څوک قسم وخوري چې دا پن زما دی، د دونه دی، نو د دومره وړوکي څیز په باره کې هم دا فرمایلې شوي دي. فراډ وګورئ، نن په وراثت کې غټ غټ څیزونه خلک خوري، فراډ کوي او پته هم نه لګي. داسې ښکاري چې هډوسی اخستی نه دي، بیا هم هغه نیک او پرهیزګاره وي، د خلکو نه قرضې واخلي او بیا یې نه ورکوي، د خلکو سره په بزنس کې پارټنرشپ وي او بیا د هغو پیسې وخوړی شي. د ځمکې او جایدادونو دومره فراډ دی. دا ضروري نه ده چې په ولاړه دي بنده قسم وخوري چې دا ټول زما کانټراکټس، دا ټول دستخطونه، په دې تاسو راضي یې، تاسو د هغې اختیار اخستی وي. نو دا ټولې ډېرې د یری خبرې دي چې یا الله، چېرته زموږ نه داسې سوکار ونه شي، د چا نه په کرایه باندې کور اخیستل او بیا د هغې کرایه نه ورکول او د دروغو کاغذونه جوړول، که هغه بنده د حکومت نه اخلي او په هغې کې ټول انفورمیشن د دروغ وي، که هغه بنده دا ووایي چې موږ کوم په مسلمان ملک کې اوسیږو، دا خو د کافرانو ملک دی، که څوک داسې خبره کوي